آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د خبرونو لړدز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د کریمیا په باره کې د ریفرندم د نتیجو قبلول به د دروازې تر شا او غیر قانوني پریکړه وي. امریکایي ماموران وایي د مالیزیا ورکه شوې الوتکه ښایي د هند په سمندر کې راولېدلې وي او د چین د بشري حقوقو یوه مهمه فعاله غړې په زندان کې عمله شوې ده. السلام علیکم، رو جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د افغانانو د امنیتي اندېښنو په باره کې راپورټ راواخلو، ورپسې به د پاکستان د پخواني نظامي مشر د محاکمې په باره کې راپور درواورو، او په آخر کې به د امریکا د غږ سرمقاله واورئ. خو دا د اوس په موخه د خبرونو تفصیل ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روسیې لخوا د کریمیا د عمومي رایګيري یا ریفرندم د نتیجو قبلول بچی د یوکران څخه بیلیدل او احتمالا د روسیې سره یو ځای کېدل غواړي غیر قانوني او د دروازې تر شا پریکړوي. کیری پرون د جمعې په ورځ په لندن کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره شپږ ساعته په خبرو بوخت وو او دا هلې ځلې کولې چې د کریمیا شخړې او جنجالونه کم کړي. کیری وویل چې که د کریمیا د یکشنبې د ورځې ریفرندم منظوریږي او د روسیې پارلمان هغه تاییدوي، نو دا به د بین المللي قانون په خلاف وي. هغه وویل چې په دې برخه کې به هر ډول قانوني هڅې وسي چې کومه بله لار ولټول سي چې د روسیې او د کریمیا د خلکو د ګټو حفاظت وسي او په عین حال کې د یوکراین د خاورې د تمامیت احترام هم وسي. کیری وویل چې دا به ځانته نتیجې ولري. هغه وویل چې دا د روسیې په خلاف ګواښونه نه دي، بلکې د یو ملک د بل سره د نښلولو او خپلواکۍ په اړه د بین المللي معیارونو او اصولو د احترام کولو مسأله ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف په یوه جلا خبري کنفرانس کې وویل چې که د کیری سره خبرې ګټورې وي مګر دوی دواړو وبخشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف په یوه جلا خبري کنفرانس کې وویل چې د کیری سره خبرې ګټورې وي مګر دوی دواړو د کریمیا په اړه ګډ نظر نه درلود. هغه وویل چې روسیه باید د کریمیا د خلکو د غوښتنې احترام وکړي او هغه د بندیزونو په هکله د امریکا او اروپایي اتحاد په ګواښونو باندې انتقاد وکړ او هغه بې تاثیره وبلل.
امریکایي چارواکي نه وایي چې د مالیزیا ورکه شوې الوتکه به چې 209 بارلۍ درلودلې شاید د هند په سمندر کې راولېدلې وي. دا الوتکه یوه اونۍ مخکې ورکه شوې ده او تحقیق کوونکو تر اوسه لا د دې پیښې په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه کړي. د سمندري غلو د حملې او د میخانیکي نیمګړتیا د فاجعو نظرونه هم ورکړل شوي دي. امریکایي چارواکو د امریکا د براډکاست شبکو ته ویلي دي چې دوی داسې فکر کوي چې دغه الوتکه د هند په سمندر کې ده چې دا ځای د هغې د اصلي لارې نه ډېر لرې دی. د سپینې ماڼۍ نه تاغجي کادي ونویلو چې امریکا به خپلې پلټنې د هند د سمندر په خوا واړوي ځکه چې د هغه په قول نوي اطلاعات نه خپاره شوي دي او هغه د دغو اطلاعاتو تفصیلات ورنه کړل. مالیزیا وایي چې د خپلې ورکه شوې الوتکې د پیدا کېدو پلټنې به چې په خوا له شروع شوي دي ډېرې زیاتې کړي. د دې الوتکې ورکېدل تر اوسه لا یوه لویه معما ده. د مالیزیا د ترانسپورټ وزیر هشام الدین حسین نن پرون د جمعې په ورځ وویل چې ځینو حالاتو دا ضروري کړل چې دا پلټنې د هند تر سمندر پورې چې د هغه ځینه په زرګونو کیلومتره لرې ده چې دغه الوتکه د ملکي رادار نه اورکه شوه وغځوي. هغه دا هم وویل چې دوی د چین په جنوبي سمندرګي کې هم پلټنو ته دوام ورکوي. د هند نظامي الوتکې د اندامان او نیکوبار او ټاپوګانو ته استول شوي دي او د دغې الوتکې پلټنې ان کوي. په دې سیمه کې څه د پاسه 1500 ټاپوګان دي چې ګڼ ځنګلونه لري او انسانان پکې ژوند نه کوي. په دې پلاتونو کې د هند سمندري قواوې هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه په خیبر پښتونخوا کې شارواکي وایي چې یو ځان مرګ بمچون کې د پولیسو د مرمۍ وزید په یو شخصي موټر باندې حمله کړي، نه تنه وجلی او 28 نور زخمی کړي دي. دا چارواکي ویلي چې دا حمله پروند د پېښور سره نږدې قبایلي علاقې ته څیرمه چې د طالبانو او د القاعده د ملیشو د پټي دوه ځای دی سوي ده. سمدستي چا څنګه دی ویلي چې دا حمله چا کړې ده؟ د بم دغه چاودنه په داسې وخت سوي چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو نتیجه نه دور کړي. د سولې د خبري هغه وخت وشلې دي چې طالبانو د پېښور څخه تر اسلام آباد او کراچي پورې په حمله لاس پورې کړ. د پاکستان پوز په مقابل کې جنگي الوتکې او لرونکي هلیکوپټرې ورستولې چې دغو جګړمارانو د پټېدو ځایونه بمباري کړي.
د چین د بشري حقوقو یو مهم فعال غړي په زندان کې په داسې حال کې مړ شوې ده چې ډېره سخت ناروغه شوې وه او د درو درملونه انکار کوي. ګاو شنلی یعنی په دې وروستي وختونو کې د چارواکو لخوا د بیجینګ په یو روغتون کې بستر شو او هلته مړ شو. هغه دینی ناروغي درلودله او د سیل یا تبرکلوز په ناروغي هم اخته و. دغه 25 کلنې ناراضي په چین کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوله. هغه وروستي ځل هغه وخت نه په عام زر کې لیدل شو چې د 3 سپتمبر په میاشت کې ژنیو ته د تګ لپاره تیره نیو چې د بشري حقوقو د روزنې په یو پروګرام کې نه برخه واخلي، مګر د چارواکو لخوا باندې شو. فعالینو نو ویلي دي چې د هغې صحیح حال هغه وخت ډیر خراب شو چې په بیجینګ کې په توقیف کې شپې او ورځې تیرولې او هلته صحیح علاج نه کېده. د بشري حقوقو دوو موسسو د عافی نړیوالې موسسې او د بشري حقوقو د څارنې موسسې د هغې د مرګ له کبله د چین چارواکي غندلې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي نو ویلي دي چې ګاو او شینلې باندې دا ګومان کېده چې هغه قانون انمات کړی دی او جرمونه کړی وو. هغه ویل چې د هغه دوسیه په چین کې د بشري حقوقو سره هیڅ اړه نه لري.
عین شاهدان ویل چې مشکوک اسلامي مبارزینو چې بمون وسره وو پروند جمعې په ورځ د ورځې پرونا کې د نایجیریا په شمال ختیس کې د میدوګوري په شهر کې په نظامی بارکونو باندې یړغل وکړ او د عسکرو سره سخت جګړه پیل کړه. حمله کوونکي د خلکو د حسونی په سیمه باندې هم ورغلل او د خلکو کورونه ته ورونه واچول. د نایجیریا د دفاع وزارت ویل چې کم شمیر تروریستانو په دغه نظامی بارکونو باندې د پر حمله وکړه چې خپل ملګری آزاد کړي.
د مالی چارواکو ویل دي چې فرانسوي عسکرو د مالی په شمالي غرونو کې د اسلامي ملیشو یو لوی مشر وژل دي. چارواکو پرون د جمعې په ورځ ویل چې عمر حماهاب چې د القاعده د شمالي افریقا د څنګ غړې و تیرونه د فرانسې په هوایي حملو کې وژل شوې ده. د فرانسې د دفاع وزارت د هغه د وژل کېدو خبر نه دی تایید کړی. حماها د اسلامي مغرب کې د القاعده د اوږدې مودې غړې و او وروسته په هغه هیواد کې د اتحاد او جهاد د تحریک ناتاق شو. دغه تحریک د مالی په شمال کې کله چې یاغیانو په 2012 کال کې دغه سیمه د لسو میاشتو دپاره نیولې وه اسلامي شریعت یې نافذ کړی و. هماها د تیم بوکتو د تیم بوکتو په خارګوټي کې د یاغیانو لخوا د لرغونو زیارتونو او معبدونو د ورانولو سره موافق و. د مالی د اردو چارواکي وایي چې د امریکا حکومت د هماها په صد $3 میلیون انعام یخی و.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې د کورنۍ امنیت وزارت ته هدایت ورکړی دي چې دا سیلاری چاري ولټوي چې د مهاجرت قانون زیات بشري کی. او د برتانیې د انرژي ستر شرکت بي پي بیا د حق ترلاسه کړی دي چې د متحده ایالاتو په جنوبي ساحل کې د مکسیکو په خلیج کې د تیرو د رایسلو قرارداد وکړي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
اوس په خبرونو راواخلو. د اسوسییټډ پرس د خبري اژانس لیکي چې د افغانانو ترمنځ امنیتي اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په تېره کله چې په دې اونۍ کې طالبانو ګواښ وکړ چې دوی د افغانستان د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې بریدونه به وکړي. د امریکا غږ آشنا راډیو همکار نسیم ستانیزی به دغه راپور تاسو ته واوروي.
د اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي چې یو شمېر رای ورکوونکي وایي چې دوی به په دغه ورځ په خپل کورونو کې پاتې شي، ځکه چې طالبان دا نیت لري چې د اپریل په 15 چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی ده بریدونه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی احسان الله صدیقی وایي چې دی به په دغه ورځ یوازې په خپله په رای ګیری کې برخه واخلي. دی وایي چې حکومت به د مخالفینو په وړاندې خپله کمزورتیا ښکاره نه کړي، خو موږ په پخوانیو انتخاباتو کې دا هم لیدلی دي چې کومه بده واقعه کیدلی شي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي چې د افراطیانو بریدونه په دې تیرو نږدې میاشتو کې زیات شوي دي. له همدې امله یو شمېر افغانان پر امنیتي حالاتو باندې باور نه لري. اسوسییټډ پرس د یو بل افغان سیف الله له قوله لیکي چې هغه وایي زه په دې ډېر متاسف یم چې زه به په رای اچونه کې برخه وانخیستلی شم. هغه وویل چې ټول افغانان غواړي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل راتلونکی ولسمشر انتخاب کړي، خو امنیتی شرایط موږ ته اجازه نه راکوي. موږ په دې عقیده نه یو چې امنیت په ټینګه نیول کېدلی شي لکه څنګه چې حکومت وعده کړې ده. کېدای شي یو شمېر ټوپکوالا پر کومه حوزه برید وکړي. اسوسییټډ پرس لیکي چې دا سړی لا تر اوسه پورې په دې غور کوي چې د انتخاباتو په ورځ رایو اچولو ته راووزي او کنه. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره په رسمي ډول مبارزې د فبروري په 2 پیل شولې او د اپریل په 2 به پای ته ورسیږي. د انتخاباتو له ورځې نه 48 ساعته مخکې اژانس د یو ځایي چارواکي له قوله لیکي چې د پنجشنبې په ورځ 3 ملکیان هغه وخت وژل شول چې د هغوی موټر د ګرشک ولسوالۍ په سړک کې پر یو شلخي بم وربرابر شو. د ګرشک ولسوالۍ په هلمند کې پرته ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د ملګرو ملتونو د یو راپورټ په حواله لیکي چې په 2013 کال کې 2900 ملکیان وژل شوي وو او 15,200 کسان په دغه شخړه کې چې د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره روانه ده زخمیان شوي وو. خو د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان له قوله د پنجشنبې په ورځ ولیکل چې افغانستان په عمومي انتخاباتو کې چې د اپریل په میاشت کې به وشي په دې قادر دی چې امنیت تامین کړي. که څه هم طالبانو په عمومي ویناګانو کې ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو په ورځ به له تشدد نه کار واخلي. طالبانو څو ورځې مخکې په یوه لیکلې وینا کې ویلي وو چې دوی به د اپریل د میاشتې په انتخاباتو کې ګډوډي جوړه کړي او له همدې امله یې عامو خلکو ته خبرداری ورکړ چې که غواړي ځان له بریدونو نه خلاص کړي نو په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي چې دا بیانیه هغه وخت خپره شوله چې د افغانستان خلکو د ولسمشر د مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې له امله 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د طالبانو دغه بیانیه نګه پروپاګان وباله. هغه وویل چې دوی غواړي د خلکو اذهان بدل کړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د اوږدې مودې ناروغۍ له امله د 55 کلونو په عمر د تېر یکشنبې په ورځ په حق ورسېده.
دا بل رپورټ به راواخلو. پاکستان د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنې شاوخوا 46 د طالبانو غړي د بند نه آزاد کړي دي، خو افغان چارواکي وایي چې هغوی د دغو طالبانو په خوشو کېدو خوښ نه دي. د ریوټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ رالیږلی دی چې تفصیل یې د اشق الله رحیم زوی نه واوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي ګیله کوي چې د پاکستان د زندانونو نه د افغان طالبانو د خوشو کېدو نه هغوی نه خبرېږي. هوایی پکار ده چې د خوشی کېدو په وخت کې د زمونږ استازی موجود وي. افغانستان د پاکستان غوښتلې دي چې د طالبانو یو شمېر غړي دي خوشي کړي چې د سولې په حل زلو کې مرسته وکړي، خو افغانان شکایت کوي چې هغوی د طالبانو په خوشي کېدو نه خبرېږي چې دا کار په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د پاکستان په نیت او رښتینولۍ شکونه پیدا کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو جګپوړه چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي، موږ غواړو چې په پاکستان کې د ټول طالب بندیان افغانانو ته وسپارل شي، د سولې د عالي شورا غړو ته د اجازه ورکړل شي چې تر خوشي کېدو وروسته د هغوی سره وګوري او دا ورته ووایي چې موږ ستاسو د خوشي کېدو لپاره ډیر زیار ایستلی او اوس چې تاسو خوشی شوی نو دا به ښه وي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره په ګډه هلې ځلې وکړو. د سولې د عالي شورا د غجګپوړه چارواکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی د رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې پاکستان وروسته له هغه چې طالبان خوشی کړي موږ ته احوال راکوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي ویلي دي چې د خوشی شوو شپږ څلوېښتو طالبانو د جملې نه هغوی یوازې د پنځلسو تنو سره یې غیر مستقیمي اړیکې نیولې دي، خو مخامخ یو هم نه دی لیدلی. د دغه چارواکي په قول چې پنځلس واړه طالبان چې دوی ورسره غیر مستقیمې خبرې کړي دي په پاکستان کې وو او دا ورته نه ده معلومه چې نور به په کوم ځای کې وي، خو داسې ګمان کېږي چې هغوی به هم په پاکستان کې وي. بل پلو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې تسنیم اسلم د رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې هغوی د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ لږ تر لږه یو ځل د ملاقات فرصت برابر کړی و، خو وایي چې خوشی شوي طالبان نه غواړي چې د هغوی سره خبرې وکړي. میرمن اسلم وایي زموږ موقف دا دی چې د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا په غوښتنې مو ځینې طالبان خوشی کړل، خو ځینې بندیان دې ته چمتو نه دي چې د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. میرمن اسلم وایي موږ پروسه کال د نومبر په میاشت کې د سولې د عالي شورا د غړو او د ملا محمد عمر د مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د ملاقات فرصت برابر کړ. موږ پخوا هم د ملاقاتونو د برابرولو لپاره کوښښونه کړي وو او په راتلونکي کې به هم وکړو، خو د پاکستان په نیت او رښتینولۍ باندې شک څرګندول ګټه نه لري. سره له دې چې پاکستان پروسه کال د سپتمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې ملا عبدالغنی برادر یې خوشی کړ، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې هغه اوس هم په پاکستان کې نظر بند دی او وایي چې زموږ په لیست کې هغه په خوشی شوو طالبانو کې نه شمېرل کیږي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو خوشی کېدل د باور په پیدا کېدو کې مرسته کړې ده، ځکه چې د عمل دا ثابتوي چې زموږ شورا د پاکستاني زندانونو نه د طالبانو د خوشی کېدو صلاحیت لري. د سولې د عالي شورا د غجګپوړه چارواکي په پای کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کوم خوشی شوی طالب د سولې په پروسه کې برخه اخیستې او کنه وویل چې نه، هیڅ یو یې هم دا کار نه دی کړی، ځکه هغوی موږ ته نه دي سپارل شوي او نه هم په دې پوهیږو چې هغوی به چیرته وي.
څو لنډ او مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روسیې لخوا د کریمیا د عمومي رایګیری یا ریفرندم د نتیجو قبلول به چې د یوکراین څخه بیلیدل او احتمالا د روسیې سره یو ځای کېدل غواړي غیر قانوني او د دروازې تر شا پریکړه وي. امریکایي چارواکي وایي چې د مالیزیا ورکسوي الوتکه به چې 290 سپرلې درلودې شاید د هند په سمندر کې رالوېدلې وي. په خیبر پښتونخوا کې چارواکو ویل دي چې یو ځانمرګ بمچون کې د پولیسو د مرمیو ضد په یو شخصي موټر باندې حمله کړې ده، نه کسه یې وژلي او 28 نور یې زخمی کړي دي. د چین د بشري حقوقو یو مهمه فعال غړي په زندان کې په داسې حال کې مرسوي ده چې ډېره سخت ناروغه سوی و او د دارو درمل څخه انکار کاوه. او این شاهدان ویل دي چې مشکوک اسلامي مبارزینو چې بمونه وسره او پرون د جمعې په ورځ د ورځې پرونا کې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د میدوګوري په ښار کې په نظامی بارکونو باندې یرغل وکړ او د عسکرو سره سخت جګړه پیل کړه. حمله کوونکي د خلکو د حسوګنی په سیم باندې هم ورغلل او د خلکو کورونه ته ورونه واچول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس به دا راپورټ راوخلو. یوې خاصې جوړې شوې محکمې چې د پاکستان د پخواني نظامي واکمن او جمهور رئیس نه پرویز مشرف په خلاف د خیانت د تورونو په باره کې قانوني دعوه وکړي او پولیسو ته امر کړی دی چې که دی د مارچ د میاشتې په 1 نیټه محکمې ته حاضر نه شي نو بندي دې کړی شي. د امریکا غا خبریال یاز ګل په دې باره کې له اسلام آباد نه دا رپورټ رالیږلی دی. د پرویز مشرف په خلاف څه باندې 10 هفتې پخوا په لوړه سطح قانوني جریان انپیل شوی دی، مګر دی یوازې یو ځل محکمې ته د امنیتي او روغتیایي دلایلو له کبله حاضر شوی دی. د پاکستان د قوانینو له مخې ده ته پکار ده چې محکمې ته حاضر شي چې په خلاف یې لګېدلو تورونو ته ځواب ووایي. ښاغلی مشرف د جنوري د میاشتې نه را په دېخوا اسلام آباد ته نږدې په نظامي روغتون کې بستري دی، که څه هم چې انتقاد کوونکي وایي دا د ځنډولو د تکتیک نه کار اخلي چې د محکمې جریان وځنډوي. دغه خاصې محکمې چې له درو قاضیانو نه جوړه شوې ده له ډېرې ناامیدۍ نه پرون د جمعې په ورځې پولیسو ته امر وکړ چې که پخوانی نظامي مشر د مارچ په 1 نیټه محکمې ته حاضر نه شي نو ودنیول شي، او له حکومت نه یې وغوښتل چې کله چې ښاغلی مشرف له روغتون نه محکمې ته راځي نو د هغه ژغورنه دې وشي. د ښاغلي مشرف په خلاف د خیانت تورونه د 2005 کال نه سرچینه نیسي چې په هغه وخت کې اضطراري حالات په پاکستان کې اعلان کړ، اساسي قانون یې وځنډاوه او لوړ رتبه قاضیان یې موقوف کړل چې مخالفین د مخې نه لرې کړي. یو لوړ رتبه مدافع وکیل احمد رضا کسوري د نیولو په امر باندې د اعتراض کولو په ترڅ کې خبریالانو ته وویل تر څو چې د هغې عریضې په باره کې پریکړه نه وي کړې چې د دغې قضایي هیئت په جوړولو باندې اعتراض کوي نو د دا رنګه اقدام اختیار نه لري. کسوري نه وایي
It is not in accordance with the law of the land. Therefore, unless we cross that bridge and court comes to
دا د هیواد د قانون مطابق نه ده، ځکه نو کله چې موږ له دغه خنډ نه تیر شو او محکمه دې نتیجې ته ورسیږي چې په قانوني توګه شکایت شوی ده نو موږ پر مخ نشو تللی. موږ په دغه شکایت کې په بشپړ توګه ویلی دي چې ولې په جنرال مشرف باندې یوازې دغه تورونه لګېدلی دي، ولې هغه سلګونه کسان نه چې مرسته یې کړې ده مرتکبینو او په اصطلاح دغه جنایت ته لمسوونکي و. د پاکستان د قانون له مخې د اساسي قانون خرابول ډېر غټ خیانت ګڼل کېږي چې د هغو کسانو یا موسو په خلاف د تورونه ولګول شي چې د ورانکارۍ د دارنګه اعمالو ملاتړ کوي. ښاغلی مشرف په 1999 کال کې قدرت ته د سپینې نظامي کودتا له لارې ورسېد چې ده په هغه وخت کې د ملي پوځ نه مشر او ورپسې جمهور رئیس شو. د په 2008 کال کې په داسې حال کې استعفا وکړه چې د هغه متحدینو په انتخاباتو کې ماتې وخوړله. که په ده باندې دغه خیانت ثابت شي نو په عمری قید یا د مرګ په سزا محکوم کېدای شي، که څه هم چې د پاکستان قوي پوځ به اجازه ورکړي چې پخوانی مشر محاکمه او سزا ورباندې وخیژي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ خبریال با خبریال بیل ای ډی له بیجنګ نه د ملیزیا د ورکې شوې الوتکې په باره کې رپورټ رالیږلی چې دا د اوس په ګټه واورو.
د الوتکې د تریتم کېدو راهیسې خلک د ځوابونو په تمه دي، خو د هرې ورځې په تیریدو د ځواب پر ځای نوې نوې پوښتنې پیدا کیږي او د مالیزیا پر حکومت نیوکې کیږي. د چین دولتي رسنۍ او د ورځپاڼو سرمقالې د مالیزیا د حکومت پر رنګارنګ دریځونو انتقاد کوي چې د لیکوالانو په اند د ګټې پر ځای د غمځپلو کورنیو درد لا پسې ډیریږي. د چین حکومت له مالیزیا غواړي چې د لټون هڅې ګړندۍ کړي او د نړیوالو په هڅو کې هم آهنګي رامنځته کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هانګ لی وویل چې د چین ولس پریشانه دی او د مالیزیا پر حکومت یې غږ وکړ چې د هماهنګۍ په رامنځته کولو کې خپل مسؤلیت درک کړي. ښاغلی هانګ لی له مالیزیا وغوښتل چې خپل ورزنی هڅي او مونځني پر ماین وخت د رسنیو لولاري ولست وړاندې کړی. د الوتکې د لټون هڅې د مالیزیا لویدیسته د هند تر بهیري پوری غزول شوې دي، خو چین وایي چې د دوی هڅې اوس هم د جنوبي چین په سمندرګي متمرکز دي. چینایي چارواکو تر اوسه پوری څو داسې سیمې په نښه کړې دي چې د دوی په اند د الوتکې د غورځېدلو احتمال لري، خو د هرې ورځې په تیریدلو دغه هڅې لا پسې پیچلې شوې دي. د پنځشنبې په ورځ د چین دولتي تلویزیون له سپوږمکۍ اخیستل شوي څو دانې عکسونه وښودل چې د الوتکې د ټوټو ګمان پرې کېدو، خو دا ګمان غلط وښود. په دې سبا باندې، یعنی د جمعې په ورځ، همدې چینایي ساینس پوهانو یو بل خبر ورکړ چې چین او ویتنام ته نږدې په سمندر کې د یوې پیښې نښې موندلې دي، او دغه پیښه په هغه وخت رامنځته شوې چې الوتکه ورکه شوې وه. د دې امکان یې څرګند کړ چې کیدای شي الوتکه بشپړه د سمندر په اوبو کې د سمندر تل ته ډوبه شوې وي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په سوریه کې په عیسوي مذهب او نورو اقلیتونو ډلو باندې د سختریزه ډلو لخوا بریدونه مخ په زیاتېدو دي. د عراق او سوریه د اسلامي دولت په نامه ډلې څو مده وړاندې د راقه په سیمه کې اعلان وکړ چې په سوریه کې مشت عیسویان به په زور د اسلام منلو ته مجبوره کړي، او که چیرته غواړي چې هلته پاتې شي یا به مالیه ورکوي او یا به وژل کیږي. هغه عیسویان چې د مالیه ورکولو په مقابل کې عبادت کوي، دا بندیز هم پرې لګېدلی چې خپل عبادت ځایونه نشي رغولی. د هغوی عبادت ځایونه په کورنۍ جګړې کې خراب شوي دي او بیا رغونې ته سخته اړتیا لري. په عیسویانو باندې دا بندیز هم دی چې نشي کولی د خپل مذهب سمبولونه او نښې په ښکاره توګه ځوړن کړي او یا زنګونه وغږوي، او بله دا چې عیسویان یوازې د خپلو عبادت خونو دننه کولی شي چې خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند جن ساکي وایي چې دا ډول ناوړه وضعیت د انسانانو د نړیوالو بشري قوانینو نه سرغړونه ده. میرمن ساکي وایي سره له دې چې د عراق او سوریه اسلامي دولت په نامه ډله ادعا کوي چې د سوریه د رژیم په خلاف جګړه کوي، د سوریه د ولس سره د ظلم او زور زیاتی په خلاف جګړه کوي، خو د دغه کړنو نه داسې معلومیږي چې هغوی د بل شي په خاطر نه، بلکه په دې خطر جګړه کوي چې خپل ظلم او استبداد په خلکو ومني. د بشار الاسد رژیم سره لدی چې ځان په سوریه کې د اقلیتونو ساتونکو غني، خو هغوی هم خپل ولس په بیرحمانه توګه زوروي. د سوریه رژیم عیسوي عبادت کوونکي، د بشري حقوقو مبارزین او د اکرم البني په شان سوله ایز ناراضیان نیولي او بندیان کړي دي. د دیموکراتیک سوریه په نامه د تنظیم مشر ګبرل موشي ګوریا هم نیولای دی. د عیسویانو په عبادت ځایونو یې چاپی اچولی، په یربوت کې د هغوی په کورونو بمباری کړي، په لسګونه کلیساګانې ورانې کړي، او هغه هم په دې باندې چې د غزایونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې په سیمو کې و. د سوریه ولس د زغم او ګډ ژوند کولو اوږد تاریخ لري، خو د دې هیواد واکمن رژیم او د عراق او سوریه اسلامي دولت په نامه ډله د خپلو ظلمونو د توجیه کولو لپاره د خلکو ترمنځ فرقوي شخړو ته لمن وهي. د امریکا متحده ایالات دغه ډول اعمال سخت غندي او د ټولو خواونه په ټینګه غواړي چې د مذهب، قوم یا جنس کتلو پرته دی د سوریه د ټول ولس حقوق مراد کی. تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته لومړی خپرونه پای ته ورسېده. خدای دې بلنه درکوو د دې خپرونې چې څو شېبې وروسته به پیل شي.